السلام علیکم تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې ستوي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي په راپورونو کې اوري چې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد به رغوي په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورو
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي د بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یو حده ناوړه اغیز کړی دی. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي او عبدالفتح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د خبرونو تفصیل د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یو حده ناوړه اغیز کړی خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د یاد وزارت ویاند سهراب بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی.
زموږ اقتصادي وضعیت خودي او زموش په ډیر بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای شي خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده په دې وضعیت کې.
د سیمه ایزو همکاریو اقتصادي سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د حکومت داخلي اختلافات او نامنې په افغانستان کې د بېوزلۍ او د اقتصادي ودې د درېدو سبب شوی دی. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. په روزګان کې د څلورمې پلې لوا قومندان ډګروال رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته ویلي چې د بهرنیو ځواکونو دوو رهبري کېدونکو توغندیو له مرکز ترینکوټ څخه په چوری ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مرکزونه په نښه کړي. خو نوموړي طالبانو ته دا وشتي مرګ ژوبلې په اړه ارقام ونه ښودل. د روزګان ولایت امنیتي مسؤلینو په خبره ډېر ژر به د مرکز ترینکوټ او چوری ولسوالۍ ترمنځ د ولسي څونکو اون کولالوري امنیتي پوسټي جوړي سي او په فعالیت به پایل وکړي. د ننګرهار ولایت د رسنیو دفتر په هڅه کمینه ولسوالۍ کې د ولسو دایښ وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دغه دفتر څخه په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان د تیرو څلوروشتو ساعتونو په ترڅ کې د هوایي او ځکني عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. په اعلامیه کې راغلي په دې عملیاتو کې یو ملکی کس وژل شوی او پنځه نور ټپیان دي چې یو مېرمن او څلور ماشومان دي. د ننګرهار د والی د رسنیو دفتر زیاتوي چې په هڅه کمینه کې د دایښ وسلوالو پر ضد عملیات دوام لري او د دغه ولسوالۍ ډېرې برخې له دې ډلې تصفیه شوي دي. زموږ اخلاص د رادیو اوري. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کېدونکې ده. د جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان دفتر په ویلامي کې نن ویلي چې داسې ښکاري د شمالي کوریا او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سرمشریزي چارې پراخې او پیاوړې سوي دي. تر دې یوه ورځ دمخه ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د لوړ پوړي استازي کیم یونګ چال سره په سپینه ماڼۍ کې ولیدل او ویل چې دوی به د شمالي کوریا له مشر سره د پلان سره سم د جون پر دوه سمه په سنگاپور کې وګوري. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا د دغه استازي لیدو او هم د کیم جونګ اون سره د راتلونکي لیدنې ته په اشاره وویل. د وی موږ به د جون پر 12مه په سنگاپور کې سره ووینو. ډیره ښه تیر سو. اړیکې د جوړېدو په حال کې دي او دا یو مثبت کار دی. د شمالي کوریا استازي کیم یونګ چال د دغه هیواد تر ټولو لوړ پوړی کس دی چې د شاوخوا شلو کلونو په موده کې د امریکا متحده ایالاتو ته سفر کوي. نوموړي د شمالي کوریا د مشر لخوا یو لیک هم ولسمشر ترامپ ته یووړ. عبدالفتح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه. د مراسم نن په پارلمان کې داسې مهال ترسره سو چې په قاهره کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. نوموړی د مارچ میاشتې په انتخاباتو کې چې کوم جدي سیالی نه درلود بیا د مصر د ولسمشر په توګه انتخاب سو. د نوموړي یوازینی سیال موسی مصطفی موسی و چې ډېر نه و پېژندل شوی او تر وروستیو شېبو چې په سیالیو کې شاملېده د واکمن رژیم پلوی و. سیسی چې یو وخت د مصر د پوځ مشر و په 2014 کال که دوی پوځي کودتا په نتیجه کې د غیوت لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسی لواکه لری کړ. د سیسی پلویان وایي هغه تر څو کلونو ناکراریو وروسته مصر ته ثبات او امن راوست، خو منتقدین هغه د مخالفینو په ځپلو او د بیان د ازادۍ په محدودولو تورنوي. د امریکا د سوداګری وزیر ویلبر راس له چینایي چارواکو سره د سوداګریزو بحثونو لپاره نن پیکینګ ته ورسید. د لیدنې یوه ورځ وروسته له هغه کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې دوی به له چین سره د پخواني توافق سره سره د چین پر 50 میلیارد وارداتو 25% تعرفه ولګوي. پیکینګ د دې په ځواب کې ویلي چې له سوداګریزې جګړې څخه ویره نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چون یانګ پرون ویلي چې د مذاکراتو لپاره د چین دروازې پرانستې دي. او پاکستانی چارواکی وایي د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې یو چارواکی حمیدالله وزیر په یوه غرنۍ سیمه کې د کمین په نتیجه کې په ډزو وژل سو او درې سیمه ییز امنیتي سرتیري ټپیان سوي دي. دا پیښه تېره ورځ سوې ده. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. وزیر په شمالي وزیرستان کې د سیاسي چارو په ادارې کې کار کاوه. د هغه پلار هم چې د حکومت لپاره یې کار کاوه څو کاله دمخه په همدې سیمه کې د طالبانو لخوا ووژل سو. د خبرونو پای
تاسی ازادی رادیو تا غواری است. اقتصاد وزارت وی خراب امنیتی وضعیت دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو دومره هم نه.
امیدواریو چې راتلون کې کالونو چې راځي که وکولای چې خو اقتصادی وضعیت ولرو دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت کې ضعیف ده پوځي وضعیت کې.
دا هم اوري چې په هرات کې د ټاپي پروژې پر مسیر پرتې ځینې بې ځایه سوي کورنۍ د وزارت لخوا انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت لخوا د ولسترګې ځینې غړي وایي امنیتي مسؤلین باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د ښکېلو وکیلانو نمونه افشا کړي او دوی به یې ملاتړ کوي.
ټول پارلمان داسې نه ده پولیسي جرګه کې په ډېر کسان د دې په ملاتړ باندې راپورته شي.
په بهرنیو مسایلو کې د جنوبي کوریا او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د کتنې په اړه هم معلومات درکوو. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې د لغمان له امنیه قومندان سره خبرې سوي.
دا داعش او دا طالب موږ تاسو پوهیږو په مجموع کې د استخباراتو منطقې خاصتا ایسای روزل سوي ډله ده.
تاندې څانګې پروګرام هم د همدې خپرونې یوه برخه جوړوي. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي خراب امنیتي وضعیت د دغه هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی خو داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. دغه وزارت د یوه نړیوال سازمان د هغې اندېښنې په ځواب کې دا خبره کړې ده چې د هیواد اقتصادي بحران یې جدي بللی و. یوسف خان زدرن او د موضوع تفصیل.
په افغانستان کې د نامنیو او بېوزلۍ د کچې په لوړېدو سره د دغه هیواد د اقتصاد وزارت مني چې یو شمېر غیر اقتصادي عواملو د دغه هیواد اقتصاد تر فشار لاندې راوستلی دی. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ناامنیو او د بهرنیو پراختیایي او انکشافي مرستو کمښت د افغانستان اقتصاد زیانمن کړی خو په خبره کې غیر اقتصادي عوامل اجازه ورکړي د دغه هیواد اقتصاد به ډېر ژر په پښو ودرېږي.
او زموږ په ډېر بخښونه پرمختګونه شته. موږ امیدوار یو چې په راتلونکي کالونو چې راځي موږ وکولای چې خو اقتصادي وضعیت ولرو او موږ په دوران حالت کې نه یو، اما په یو اقتصادي وضعیت چې ضعیف ده پوځي وضعیت کې.
دا په داسې حال کې ده چې د سیمه ییزو همکاریو اقتصادي سازمان ویلي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له خرابېدو څخه د بحران په لوري روان دی. د دغه سازمان د افغانستان د برخې مسؤل ازرخ شافیزی په وینا دغه وضعیت د دې ترڅنګ چې کورني تولیدات یې زیانمن کړي له پانګونې سره یې د خصوصي سکتور لیوالتیا هم کمه کړې ده. د یاد سازمان له قوله د حکومت خپلمنځي اختلافات او ناامني هغه لاملونه ښودل شوي چې د افغانستان اقتصاد د بحران په لوري بیايي. دا اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې په افغانستان که د بیوزلۍ کچه له 9.5% څخه 4.5% ته لوړه شوې ده. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت بیا د سترو اقتصادي پروژو په سر د حکومت دننه هر ډول اختلافات ردوي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغانستان داسې مهال له ناسم اقتصادي وضعیت څخه تیریږي چې د حکومت ترمنځ د اقتصادي ودې لیوالتیا شته خو په عمل کې یې نشي تطبیقولی. له ډلې یې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل
افغانستان یو کاذب اقتصاد لري، حقیقي اقتصاد نه لري. په کاذبو اقتصادونو کې هر مسأله، هر تلکیز، هر بحران یا هر کنفلیکت یا شخړه چې رامنځته کېږي هغه مستقیما په اقتصاد باندې تاثیر لري. زما په فکر سره چې په تیرو درې کلونو کې د حکومت ترمنځ سیاسي نادري یا د حکومت په منځ کې سیاسي نادري د دې لامل شولی چې حکومت ډېر وخت هغه موضوعاتو ته ورنه کړی چې هغه اقتصادي ودی پوری اړه لري.
افغان حکومت د افغانستان اوسنی نفوس ته په کتو شاوخوا 5% اقتصادي ودې ته د رسیدو هڅه کوي. دا په داس حال کې ده چې دا وخت د دغه هیواد اقتصادي وده له 3% څخه کمه ده.
عمردل چې د افغانستان اقتصاد وزارت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د یو نړیوال سازمان اندېښنې کم اهمیت وګڼلې، خو د ولسي جرګې ځینې غړي د افغانستان اوسنی اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. حدیث پردیس د ولسي جرګې له استازي عبدالقادر ځاځي وطن دوست څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د اقتصادي وضعیت د خرابۍ علتونه څه دي؟
بله، په هغو هیوادونو کې چې هغوی خودمختاره بودیجه ونه لري او خپل د هیواد تولیدی بخش ونه لري، خپل هغه هیواد تولیدی یا توریدی نه وي، نو هغه خامخا اقتصادي بحرانونو سره مخامخ کیږي. چې له بده مرغه په افغانستان کې په دا 15 کالو کې د ټولو مشرانو شعارونه دا وو چې افغانستان به د وارداتي هیواد نه تولیداتي هیواد ته بدلوي، چې له بده مرغه تر اوسه پورې هغه شعار په عمل نه ده بدل شوی. ا د اکل کومون ټول په دې 15 کالو کې یو 10% یا 15% پورې کومه ځینې شان په خپل تولید کړي، او نور اوس هم موږ متاسفانه تر 15% د موږ د خلکو ضرورت چې دی هغه د نورو هیوادونو نه وارد کیږي، یعنی راځي دلته.
که څه هم د ملي والی حکومت پر رامنځته کېدو نو ډېر باورونه دا وو چې حداقل د اقتصاد په برخه کې به جدي ګامونه د پیاوړتیا په برخه کې واخیستل شي. دلیل څه وو چې بالاخره په دې تیرو درې نیمو څلورو کلونو کې هغه ملموس اقدامات ونه شو؟ ستاسو نظر
تر اوسه پورې اجازه ورنه کړه چې موږ هغه اصلي زیرمې چې دي هغه راووځي، او بالاخره موږ په خپلو خو ودرېږو، او یو بیا هم یو وارداتي هیواد ته تولیداتي هیواد باندې شو. نو تاون د کو سازمان دا گزارش چې دا یو برخه به همدایي چې موږ متاسفانه اوس هم وارداتي هیواد یو، تولیداتي هیواد نه یو، او زیرمې هم تر اوسه پورې په خپل ځای پاتې دي، او بودیجه هم مستقله نه ده، د بهرنیو په لاس کې ده، نړیوالو ټولنو په لاس کې ده. دویم موضوع د مونږه امنیت موضوع ده، چې په هیواد کې مو له بده مرغه تر اوسه بد امنیتي ده، او زیاتره برخې د هیواد چې دي هلته جګړه ده، نو سرمایه ګذاري هم د مونږ په هیواد کې ورځ پر ورځ کمه شوې ده، او سرمایه ګذاران نه غواړي چې افغانستان ته راشي او په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، ځکه هغوی د امنیت نه ډاډمن نه دي. دا دوه دلایل دي چې رښتیا هم د مونږ اقتصاد متاسفانه ښه خواته نه روان، او ورځ تر بله مونږ د افغانستان خلک خصوصا ځوانان چې ځوانان چې هغوی تحصیل کړی، تعلیم یې کړی، او مستریان په لاس لري، بیکاره ګرځي.
د ولسي جرګې استازی عبدالقادر ځاځی وطن دوست له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل ولایتي شورا په هیواد کې د بشپړ امنیت له نشټوالي او د دغه ولایت په ولسوالیو کې د طالبانو پر موجودیت اندېښنه شوې ده. د دې شورا رئیس د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د کابل ولایت په ډیرو ولسوالیو کې خلک خوندي نه دي. دا چې افغان چارواکي څه تدابیر لري د خان محمد سیند راپور به واورو.
د هغه ویډیو لخبریدو وروسته چې څو کسان پکې له یوې خزې سره د نامشروع اړیکو د لرلو په تور د کابل ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې د طالبانو لخوا صحرایي محاکمه کیږي، د کابل ولایتي شورا وایي چې د دغه ولایت اکثره ولسوالۍ امنیت نه لري. د دغه شورا رئیس رحیم الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابل ولایت په اکثره ولسوالیو او په تیره په قرباغ ولسوالۍ کې امنیتي ګواښونه، جنایي پیښې او د طالبانو موجودیت څرګند دی، او اوسیدونکي لازم امنیت نه لري.
چون مردم محل در ولسوالیا در قرارجات که هستند ما که اطلاعات داریم پیشان با کلا
ده هغه اطلاعات له مخه چې موږ لرو د ولسوالیو په کلیو او سیمو کې خلک په امن کې نه دي. زه په خاطر دې هم د سوپی خوشاید بم اوس چې په ولسوالیو کې دغه شان نام نه ده، سبب په خار کې هم نام نیوي. له دولت مهله ده چې ډیر ژر د ولسوالیو د امنیت په برخه کې هڅه وکړي.
د کابل د ولایتي شورا رئیس دغه پیخه له تصور لري نه غنی او وای چې سربېره پر دغه پیخه د کابل ولایت په اکثر ولسوالیو کې د وژنو غلاګانو سړی تختون او ګواخونو په شمول ډېرې پیخه رامنځته شوي او په خبره حکومت ورته پام نه دی کړی. دا لومړی ځل نه دی چې د کابل د ولایتي شورا مسؤلین د کابل ولایت په ولسوالیو کې پر امنیتي ستونزو او پکې د طالبانو پر شتون اندېښنې ښیي، بلکې په خاطر دې د ولسي جرګې ځینو غړو هم ورته ستونزې په ګوته کړي دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قمندانۍ د کابل په ټولو ولسوالیو کې د امنیت خبر ورکوي او ټینګار کوي چې په قرباغ ولسوالۍ کې به د طالبانو لخوا د څلورو ځوانانو د صحرایي محکمې قضیه په جدي توګه وارزوي. د دغې قمندانۍ ویاند حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې په هر ډول د کابل په څوارلسو ولسوالۍ کې هېڅ ډول د دښمن تحرکات نشته. په دې وروستۍ کې کومه ویډیو چې ټولنیزې رسنۍ ته راوتلې ده چې ګویا وسلوال مخالفین څو ځوانان صحرایي محکمه کوي، تر اوسه پورې موږ دا نشته ایدوی بالکل ردوو، خو بیا هم د دې لپاره چې ډاډمن او متیقنه سو اړوندو ادارات ته وظیفه ورکړل شوې ده تر څو پورې څېړنې وکړي.
ځینې کارپوهان د قرباغ د ولسوالۍ پیښې ته په کتو وایي چې د کابل ولایت په ولسوالۍ کې د طالبانو شتون د حکومت د کمزورۍ نښې دي. د دغو کارپوهانو له ډلې باري عارض ټینګار کوي چې امنیتي او کشفي ارګانونه باید د کابل ولایت د امنیت لپاره ګډې هڅې وکړي. طالبانو تر اوسه د قرباغ ولسوالۍ د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
که څه هم د هرات د خلکو ځینې استازي د ټاپي پروژې پر مسیر د ځینو بې ځایه سوو کورنیو هستوګنه خطرناک کار ګڼي، خو د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې دغه کورنۍ انجیل ولسوالۍ ته لېږدول سوي دي. یوسف خان ځدرن د دې موضوع په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په هرات کې د ټاپي پروژې په اوږدو د ځینو ناپېژاند کورنیو ځای پر ځای کېدو د دغې پروژې د تطبیق پر وړاندې امنیتي اندېښنې زیاتې کړې دي، خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل دا اندېښنې بې ځایه بولي. ښاغلی میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کورنۍ چې شمېره یې 1530 ته رسېده د بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو نه د وچکالیو له امله بې ځایه شوې او د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې شوې وې چې اوس یوې بلې سیمې ته لېږدول شوې دي.
کورنۍ په دې وروستیو کې د وچکالیو له امله له بادغیس، فاریاب او غور ولایتونو څخه د هرات د انجیل ولسوالۍ د دشت هاوس سیمې ته بې ځایه شوې وې چې دغه کورنۍ سروي شوې او له سروي وروسته دوی سره مرستې وشوې. له مرستې وروسته دوی بېرته د کوهدستان سیمې ته انتقال شوي، د همدغې ولسوالۍ د کوهدستان سیمې ته دوی انتقال شوي.
دا په داسې حال کې ده چې په ولسي جرګه کې د خلکو استازو د ټاپي پروژې پر مسیر د یو شمېر ناپېژاندو کورنیو د ځای پر ځای کېدو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. د ټاپي نلیکې چارې د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د جمهور رئیسانو، د پاکستان د صدراعظم او د هندوستان د ملي امنیت سلاکار لخوا په هرات کې پرانستل شوې، خو د امنیت د ټینګښت په اړه تل اندېښنې مطرح شوې دي. دا پروژه چې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار ولایتونو څخه تیریږي، له ترکمنستان نه افغانستان، پاکستان او هندوستان ته د 3.5 میلیارد متر مکعب ګازو د لیږد ظرفیت لري چې د نورو امتیازونو تر څنګ به افغانستان له دې لارې هر کال 400 میلیونه ډالره د ترانزیت حق هم ترلاسه کړي. د دغه پروژې د امنیت په اړه اندېښنې داسې مهال زیات شوې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یې بیا د امنیت ډاډ ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هرات د خلکو استازی غلام فاروق مجرو د ټاپي پروژې پر مسیر د ناپېژاندو کورنیو ځای پر ځای کېدل بله اندېښنه بولي. دی وایي دغه کورنۍ په ناشنا ژبه خبرې کوي. دی وایي یو شمېر کورنۍ چې هویت یې معلوم نه دی چې له کومه ځایه دي او یا ولې هرات راغلي دي، په هغه ځای کې ځای پر ځای شوي دي چې په یوه کیلومټرۍ کې ورسره د ټاپي پروژه تیریږي. د دوی د موجودیت په صورت کې به د ټاپي پروژه له سترو ګواښونو سره مخ شي او دوی به د دغې پروژې پر وړاندې یو ستر سرخوږی وي. ښاغلی مجرو وایي دا کورنۍ لا هم د ټاپي پروژې پر مسیر هستوګنې دي چې د ده په وینا د یادې پروژې د امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی.
د ولسي جرګې اداري هیئت د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې په غزني او نور ولایتونو کې د رایې ورکوونکو د نوم لیکنې د بهیر لپاره لازم اقدامات وکړي. دغه کمیسیون وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره دوی جدي هڅې پیل کړي دي. واصل وصال تفصیل لري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د رای ورکونکو د نوملیکنې د ولاړ بهیر په اړه اندېښنه ښیي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار د دې جرګې د شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون او افغان حکومت نه وغوښتل چې په غزنی او شمیر نور ولایتونو کې د نوملیکنې بهیر د پیلولو لپاره اقدامات وکړي.
د غزنی په اړه باندې چې د انتخاباتو پروسه تر اوسه په ټپه ولاړه ده، د انتخاباتو کمیسیون او همدارنګه د حکومت نه مغوښتنه دا ده چې د حل لار ورته پیدا کړي تر څو انتخابات سراسري شي.
د ولسی جرګې د غړو په خبره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د نامنیو او نورو لاملونو له امله د نوملیکنې زیاتره مرکزونه تړلي دي چې که دغه ستونزه هواره نه شي نو خلک به د رای ورکونې له حقه بې برخې پاتې شي. په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازې فاطمه عزیز وایي په کندوز کې د محل له سلو نه ډېر مرکزونه د نامنیو له امله تړلي دي چې باید ورته جدي پاملرنه وشي. بلخوا د غزنی د مرکز ولسوالیو ګڼ شمېر اوسېدونکو له تېرو شاوخوا څلوېښت ورځو راهیسې د اعتراض په ډول په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه تړلې او د یاد دفتر مخې ته یې د پرلت خیمه وهلې. دوی وایي انتخابات د حوزوي شي پر تذکرو د سټیکرونه نه لګېږي، د ټاکنو د کمیسیون په مامورونو کې دې ټولو قومونو ته یو ډول ونډه ورکول شي او په نامنه ولسوالیو کې دې د ټاکنو لپاره زمینه برابره شي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د غزنی ولایت اوسیدونکو د غوښتنې ته په کتو د دغه ولایت د نوملیکنې د مرکزونو د خلاصون موضوع د نورو ولایتونو په پرتله سنه سه جدي ده. د دغه کمیسیون کمشنر سید حفیظ الله هاشمي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اړوندو ارګانو نو په همکارۍ هڅه کوي سو هغه مرکزونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې تړلې پاتې دي پرانیزي.
ولیکه په هر حال کې دغه مسله زر نه حل کیږي او دغه بده هم پېته رسیدي، نو کمیسیون ته باندې هغه ته یو میکانیزم جوړی چې دغه خلکو حق ځای نشي. خپل غزدي ته تللی وو، زه په خپله تللی وم او گزارش مې چې بهتر او هم کمیسیون ته مې دلته ورکړو او هم مې دغه د ستونزو د حل په خاطر باندې مقابل اسد جبری سره هم تماسونی وو چې تر څو هغه مداخله وکړي دغه مشکل حل.
خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي حکومت او د انتخاباتو کمیسیون باید تر وروستي بریده هڅه وکړي چې انتخابات سراسري شي او خلک د رای ورکونې له حق محروم نشي. دا په خبره د امنیتي بنسټونو او ټاکنو کمیسیون ترمنځ همغږي کول شي د یادې ستونزې له هواري سره مرسته وکړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د کندز ولایت په دریو ولسوالیو کې د نوملیکنې هیڅ مرکز نه دی فعال. په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر علت لوړ امنیتي تهدیدات ګڼي. اجمل آریان لسمی رپورټ را لېږلې.
په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر سرپرست محمد رسول عمر له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د کندز د نهو ولسوالیو شمیر څخه لا تر اوسه د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه نه دي خلاص شوي. د کندز په شپږو ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر رسمن جریان لري او موږ خپلې ستونزې له سیمه ییزو چارواکو سره شریکې کړې دي. خو امنیتي چارواکو موږ ته ډاډ راکړ چې د دغه بهیر د پلي کولو په هدف د کندز په قلعهزال او یو شمېر نورو ولسوالیو کې تصفیې عملیات پیلوي او د ناامنو ولسوالیو په تصفیه کولو سره به هلته هم موږ د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو بهیر پیلوو. د ښاغلي عمر په وینا چې د لوړ امنیتي ګواښونو له کبله د کندز په قلعهزال، کلبات او ګلتیپي ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې مرکزونه نه دي پرانستل شوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وایي که چیرې د دې ولایت په یو شمېر نامنو ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل نشي او که خلک د ټاکنو له بهیر څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له نیمګړتیاو سره مخ شي. که د کندز په نامنو سیمو او ولسوالیو کې د نوملیکنې بهیر پیل نشي نو ښایي د دغو ولسوالیو خلک د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په بهیر کې د رای ورکولو له حق څخه محروم پاتې شي نو له کبله به د ټاکنو بهیر به هم له ننګونو او نواقصو سره مخ شي. له دې سره سم د کندز د ناامنو ولسوالیو اوسیدونکي بیا وایي دولت مکلف دی چې خلکو ته د نوم ثبتولو زمینه برابره کړي تر څو خلک د خپل قانوني او مدني حق څخه ګټه واخلي. لا تر اوسه په قلعهزال ولسوالۍ کې د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی او که چیرې د نوملیکنې بهیر په دغې ولسوالۍ کې پیل نشي نو د دغې ولسوالۍ ټول خلک به د رای ورکولو له حق څخه بې برخې پاتې شي. بلخوا د کندز د امنیت قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ کې وسلوال مخالفان حاکمیت لري، نو په همدې دلیل هلته د نوملیکنې بهیر نه دی پیل شوی. هغه زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه یو لړ امنیتي تدابیر تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به یې د دې ولایت په نامونو ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه پرانیستل شي. د کندز په درې تازه تشکیل شوو ولسوالیو کې وسلوال مخالفان حضور لري او همدارس په قلیزال ولسوالۍ کې د شته نامنیو له کبله د نوملیکنې مرکزونه نه دي خلاص شوي او موږ هڅې پیل کړې تر څو په دغو ولسوالیو کې هم د ټاکنو د نوملیکنې بهیر پیل شي او خلک نوملیکنه وکړي. د معلوماتو پر بنسټ په کندز کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې له بهیر پیل څخه تر اوسه پورې په دغه ولایت کې څلور نوي زارتونو نوملیکنه کړې چې له دې شمېر څخه کابو څلور دېر زره تنه ښځې جوړوي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
جنوبی کوریا وی د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ کتنې ته سترګې په لاره ده. د امریکا ولسمشر پرون ویل چې د روانې جون میاشتې پر 12مه نیټه به په سنگاپور کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري. رضوان مراد او نور تفصیل.
د جنوبی کوریا د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د امریکا او شمالي کوریا د ولسمشرانو ترمنځ له جوړېدونکو تاریخي غونډې هرکلی کوي. د مونږ ان دفتر وای جنوبی کوریا د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون غونډې ته لیواله ده. جنوبی کوریا د خوشبینی یو ورځ روسه تر هغه خوله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر سره پر خپل راتلونکي کتنې ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له یو لوړ رتبه چارواکي سره تر خبرو وروسته ویل چې د شمالي کوریا له مشر سره به د کتنه له مخکنی پلان سره سم د روانې جون میاشت په 12مه نیټه په سنگاپور کې وشي. د ولسمشر ټرمپ سره په کتنه کې د شمالي کوریا استازي د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون یو لیک هم وسپاره. د متحده ایالاتو ولسمشر تر دې مخکې له کیم جونګ اون سره د سنگاپور سره مشریزه لغوه اعلان کړې وه، خو د دواړو هیوادونو لوړ رتبه مقاماتو د دې غونډې د کېدو لپاره پراخې هڅې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو شمالي کوریا ته سفر وکړ او د دې هیواد له مقاماتو سره د ولسمشر ټرمپ او جمهور رئیس کیم ترمنځ د کتنې په ممکنه کولو خبرې وکړې. دغه راز د دواړو هیوادونو استازو په سنگاپور کې هم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزي د جوړېدو په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. متحده ایالات غواړي چې شمالي کوریا خپل اټومي فعالیتونه او د لرې واټن وشتونکو میزایلو پروګرام ودروي او کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول له اټومي وسلو پاک شي. په بدل کې به شمالي کوریا ته اقتصادي امتیازونه ورکول کیږي او پر دې هیواد به لګیدلې بندیزونه لرې شي.
د نړۍ د اویا لویو ښارونو په اړه په یو نوې څېړنې کې ویل شوي د سویس مالی مرکز زیوریخ د نړۍ له تر ټولو ګران بیه او د مصر پلازمینه قاهره له تر ټولو ارزانه ښارونو څخه ګڼل شوي دي. د سویس د بانکداري او مالی خدمات ادارې یا یو بی ایس د درجه بندۍ له مخې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په لاس انجلس کې د کارګرانو د اویدو د ش اوسط له کبله زیات خلک د نیویارک د اوسیدونکو په نسبت د شیانو او توکو د رانیولو توان لري. لاس انجلس په نړۍ کې د پیر یا رانیولو د قدرت په تړاو د درجه بندۍ په سر کې راځي. په دویمه درجه کې د سویس زوریخ راغلی چې د ساحل پر غاړه پروت ښار دی. په سویس کې د خلکو د معاشونو اندازه هم تر ټولو لوړه ګڼل شوې ده. نیویارک په لسمه او لندن په دې تړاو په درویشتمه درجه کې راغلی دی. د نړۍ د یولسو ښارونو په اړه د سویس د بانکداري او مالی خدماتو د ادارې یا یو بی ایس د معلوماتو له مخې که څوک آیفون یو لپټاپ یا نیټفلکس رانیسي په هانګ کانګ کې چې هر څه پکې ګران دي دا شیان ورته ارزانه تمامېږي. په توکیو، نیویارک او سټاکهولم کې خواړه، یو بوتل شراب یا واین او فلم ډېر ګران تمامېږي، خو برعکس په پراګ، مکسیکو سیټي او ریو دی جانیرو ښارونو کې دا شیان ارزانه دي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. په دې خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو د لنډو خبرونو څخه وروسته د خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري، ورپسې سپورټي خبرونه له ناجی سپې څخه.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي بد امنیتي وضعیت د دغه هیواد په اقتصاد تر یوه حده ناوړه اغېز کړی، خو وایي داسې اقتصادي ظرفیتونه شته چې د افغانستان اقتصاد وغوړوي. د دغه وزارت ویان سهره بهمن د سیمه ییزو همکاریو د اقتصادي سازمان د وروستي اندېښنې په غبرګون کې ازادي راډیو ته نن وویل چې د هیواد اقتصاد په بحراني حالت کې نه دی. د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو دوه مهم کسان وژل سوي دي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو په دشت ارچی ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو یو پر یوه پټنځای عملیات ترسره کړل. تر اوسه وسلوالو مخالفینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د روزګان چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو مهم مرکزونه په نښه کړي دي. په روزګان کې د څلورمې پلې لوا قمندان ډګروال رحمت الله قیمتي وایي چې د بهرنیو ځواکونو دوه رهبري کېدونکي توغندې له مرکز ترینګوټ څخه په چوري ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر مرکزونو وشتل سوي دي، خو نوموړي طالبانو ته د اوشتي مرجوب لپاره ارقامونه ښودل. سیول د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه اعلان هرکلی وکړ چې وایي د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ لیدنه کیدونکې ده. او عبدالفتاح السیسی د دوهم ځل لپاره د مصر د ولسمشرۍ څلور کلنې دورې لپاره لوړه پر ځای کړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
کل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم سره درې شل اوریزه لوبي ولري. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک نن ازادي رادیو ته ویل دغه لوبي د هندستان په قربتوب تر سره کیږي. نموړي ویل لمړی لوبه د جون میاشتې په درېمه نیټه، دویمه لوبه په پنځمه نیټه او درېمه لوبه به د جون د میاشتې په اوومه نیټه تر سره شي. د نموړي په وینا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دغه لوبو لپاره پوره چمتووالی لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د دغو دوو ټیمونو ترمنځ په تمریناتي لوبه کې افغانستان د اتو وکټو په توپیر بنګلدېش ته ماتې ورکړه. د جوزجان د بدني روزنې رئیس وایي په فول رزم سیالیو کې د افغانستان د ملي لوبډلې په ترکیب کې له جوزجان نه امید سخیزاده بلل شوی. محمد صدیق فایز نن ازادي رادیو ته وویل تمه ده چې د فول رزم سیالۍ د روژې مبارکې میاشتې په وروستیو کې په پاکستان کې ترسره شي. د نوموړي په وینا امید سخیزاده د دوهم ځل لپاره په دغو لوبو کې لوبیږي. فول رزم د رزمي سیالیو یوه برخه ده چې کنفو ته ورته والی لري او پکې له لغتو او سکانو کار اخیستل کیږي. او د کابل د 12 کلنو تنکی ځوانانو فوټبال غوړه لیک سیالیو په لړ کې اردو لوبډلې رسول شهید ته او برادران عزت الهي لوبډلې د کارتي اریانا ځوانانو لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالیو د ترسره کولو موخه د فوټبال لوبې وده او پرمختګ بلل شوی. د فوټبال فدراسیون د مسؤلینو په خبره دغه سیالۍ به د روان کال تر میزان میاشتې پورې دوام وکړي.
د ولسی جرګې ځینی استازي وایي امنیتي مسؤلان باید دا جرأت وکړي چې په جرایمو کې د ښکېلو وکیلانو او زورواکو نمونه افشا کړي. د دې جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي د نمونو له افشا کولو پرته یوازې خبرې ګټه نه کوي. د کابل امنیت قمندانۍ بیا وایي چې ځینې وکیلان او زورواکي پولیسو ته ستونزې جوړوي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
که څه هم په جرمونو کې د یو شمېر وکیلانو او زورواکانو د ښکېلتیا په اړه ادعاوې تازه نه دي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي انتقاد کوي چې مسؤلین د ولس د ملاتړ سربیره د دوی د نومونو د افشا کولو جرأت نه کوي. د ولسي جرګې غړی نادرخان کټوازی وایي په دې کې شک نشته چې د مافیا یا زورواکو پر وړاندې مبارزه له خطره خالي نه ده، خو مسؤلین باید دا جرأت وکړي. خاغلی کټوازی د شنبې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزیر هغو څرګندونو ته په اشاره سره چې ګواکې انتهایان په کابل کې ساتل کیږي وایي مسؤلین باید د خبرو پر ځای اقدام وکړي.
یو ملي ګټو د ساتنې لپاره او دا چې ملي ګټې کوي د ریسک اخیستل هم په کار باندې ده، او په پارلمان کې به هم ډېر کسان د طرفداري د ده په ملاتړ باندې ټول پارلمان داسې نه ده پولیسي جرګه کې به ډېر کسان د ده په ملاتړ باندې راپورته شي.
دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې د کابل ښار په ځینو شخصي کورونو کې تروریستان ساتل کیږي. که څه هم ښاغلی برمک په دې اړه زیات جزئیات نه دي وړاندې کړي، خو تر دې وړاندې د مشرانو جرګې یوې غونډې ته ویلي چې پولیس د تورو شیشو لرونکي او غیر قانوني موټر چې مشکوک وي دروي، خو د ملي شورا سینې غړي خلاصون ته ورځي. تر ډېره دا مخالګو له لورې هم دا انتقادونه مطرح کیږي چې وسلوال په تورو خښو موټرو کې تر کابل را رسول کیږي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان داود امین هم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې د کورنیو چارو په وزارت وروستۍ حمله کې له داسې موټرو استفاده شوې چې اسناد نه لري. د ښاغلي امین په خبره دا ډول وسایط اکثره زورواکي او د ملي شورا یو شمېر غړي کاروي. د کابل د امنیت قوماندانۍ وایند اشمت ستانکزي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ملي شورا یو شمېر غړي او زورواکان پولیسو ته ستونزې جوړوي چې تازه بېلګه یې د کابل د ولایتي شورا غړي زهره نوابي ده. د کابل امنیت قوماندانۍ وایي چې زهره نوابي د دریو تنو مشکوکو کسانو چې غیر قانوني وسلې او موټر هم ورسره وو د خلاصون لپاره امنیت قوماندان ګواښلی دی، خو زهره نوابي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځان لګېدلو تورونه رد کړل.
ما امنیت قوماندان نه دی ګواښلی، یوازې له ترکیې مې ورته د خپل موکل د خلاصون په اړه چې ګناه یې نه وه زنګ وهلی و، خو کله چې د مخالفت وکړ ما یوازې همدومره ورته وویل چې کابل ته راغلم بیا به دا مسله حل کړو.
د اغلی نوابي په خبره د نوموړي په ګډون قانون باید په ټولو یو شان پلی شي، خو امنیتي ځواکونه او په خاصه توګه پولیس هم په ځینو مواردو کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه سرته نه رسوي.
د اورزګان نوې ټاکل شوی امنیت قومندان وایي چې په دې ولایت کې به امن راولي. شریف الله شرافت راپور لري.
ډګروال محمد معروف احمدزی په یاد غونډه کې ژمنه وکړه کمی فساد وکړي او قانون می پلی نه کړي نو فدار می کړي.
کچاره باندې دی یو افغانی د رشوت د بخشش د زکات او د خیرات ثابت کړ، نه تنها دا رتبه بلکې ځان په دغه چوک کې ادامه و. په ډاډ په اطمینان تاسو ته وایم ورونو چې غل نه یم، رشوت نه خورم، همدغسې چې راغلی یم انشاءالله رحمان همدسې پاک بزم.
ښاغلی احمدزی له خلکو غوښتنه وکړه چې همکاري ورسره وکړي څو په خپلو کړو وعدو کې بریالی سي. تا ورته وخت کې بیا د اورزګان خلک هم د همکاري ډاډ ورکوي، خو د امنیت غوښتنه ورڅخه کوي.
موږ دا ډاډ ورکو قومندان صاحب ته چې د اورزګان میړنۍ ولس او د اورزګان قومي مشران او د اورزګان علما دا ټول موږ تاسو شاته ولاړ یو انشاءالله، که په ساري که په مالي زموږ د ولسونو امنیت به ته ساتي. خو نوی قومندان صاحب تا ته وایم چې د خولې پر سر ستاسو عمل نه غواړم. د اورزګان په ولایت موږ د اورزګان په ولایت کې 60,000 10,000 50,000 کوره ماجر لرو. زړه وسوځه د قرآن شریف روی دي، د چوارا دي وګوره، چارچینې دي وګوره، جراوت دي وګوره، خپل مرکز د ژر لاندې ستاسو په تاور باندې تکان کوي.
د خلکو بل غوښتنه دا وایي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې امنیت کې خوندي کړي.
پر لحاظ د خدای زموږ تر کندهار پورې لار نه امنه ده، نه احترام لرو، نه بشریات لرو، هیڅ شی نه لرو. د روزګان مریض کندهار ته نه رسیږي، لاره خرابه ده، د لارې امنیت خراب ده، لارې خامه دي. تاسو نور افغانستان د روزګان سره قیاس کوي، ټول افغانستان 50 کاله د نور نړۍ نه وروسته پاتې ده، او د ما روزګان ولایت نسبتا نور ولایتونو ته دا 50 کاله وروسته پاتې ده، چا ورته خدمت نه ده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې روزګان ولایت په تیرو دوو کلونو کې د شپږم قومندان دی چې د ولسمشری ماړی په امر راځي او بیرته ځي، او د دغه ولایت له خلکو سره د امنیت راوستلو او قانون پلي کولو کې ژمنه کوي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو د حقیقت صدې په یو بل اونیزه پښتو خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم. لننګرهار اورستا اوس په کونړ او نورستان کې د داعش موجودیت او د دوی حضور د لغمان ولایت اوسیدونکو ته اندېښنې را پیدا کړې دي. د دې ترڅنګ د انتخاباتو د امنیت ساتنې په برخه کې هم یو شمېر اندېښنې موجود دي، او د لغمان ولایت کومې سیمې لړ امنیتي تهدید سره مخامخ دي او دغه ولایت امنیتي چارواکي د امنیت په برخه کې څومره ډاډ ورکوي. دا د لغمان ولایت یو شمېر نور اړوند مسایل داونه د لغمان د امنیت قومندان سمنوال عبدالروف روزګانی سره مطرح کړی دی. هله د خبرونه را سره تر پای واورې. تاسو د لغمان د امنیت قومندان په توګه دلته د انتخاباتو تر سره کېدو په برخه کې څومره ډاډ ورکول شي او څومره فکر کوي چې یو شفاف انتخابات به ولرو؟
دا چې تقریبا امنه و، مرکز تازه فعال شوی و، یعنی اطراف کې یو نیم ځای دښمن کولای سو چې فزیکی حضور پیدا کړي، ولی په هغه ساحه کې په یو ورځ په داسار زورلم انتظار پورته خلقو نملکنه کړي و دا د خلقو لیوالتیا دا د خلقو حمایت دا د خلقو د دې ملي پروسې څخه ملاتړ څرګندوي. لغمان ولس موږ سره په دې برخه کې کاملا همکار دی هم نوا دی. گرچه امنیت په دنیا کې نسبی دی مطلق امنیت په امریکا کې هم څوک نشي تضمینولی. امریکا کې هم مشتشبینو چې پیش کیږي چې د ټکنالوژي او د دیموکراسي هغه اخري سرحد دی په تشریک د مسایې په یوه مانګي سره د ملي امنیت او ملي اردو لکه ورونه یو بل په څنګ کې ولاړ یو د مشترک کور دی د دې مرکزو تدابیر مو نیولې دي. ولس دا ډاډ ورکوو چې موږ د سر په بدله کې هم د دوی د عزت ناموس شرف او د خپل وطن څخه دفاع کوو او په دې لار کې مو ورته ثابت کړی ده.
لغمان ته تاسو نوی راغلی یاست تبا څېړنه مو کړې ده او معلومات لرئ دلته لوړ امنیتي تهدیدات د لغمان په کومو سیمو کې موجود دي چې تاسو لږ تر لږه په دې څو ورځو کې درک کړل؟
دښمن په هغه حد کې نه دی چې تبلیغات ورته کیږي او تعداد یو نیم هیوادوال یا خبر نه یې. زه د خپل بډګردانو سره او امیر صاحب امنیت مې واخیستې د لشن قمندان ولاړم دولت چاته دې لاره کې ګر چې دغې خو چرتلو یو نیم ډزې وکړلې ول په هغه کې نه و. خو دوی هم اجر سوي خلک دي. دوی هم د منطقې استخباراتو ته جوابګوی دي. دوی مجبور دي یو ټکو ټکو کې یو هغه کم مشی چې دوی ته ورکوي یا کلداره یا بل امتیاز چې ورکوي دغه د اخیستو دپاره کوښښ کوي یو نیم ځای ځان ظاهر کړي. ولې د دوی دا ظاهرېدل یا فزیکي حضور په دې معنا نه دی چې دوی دا توان لري چې دوی زموږ مقابل کې ودرېږي. مقاومت موږ په مقابل کې خدای په زور څوک نشته ول.
خو قومندان صاحب ستاسي اتاک دولت شاته د امنیتي سرتیرو سره یو ځای دا ممکن دی. خو یو شمیر سیمو ته تک د عام خلکو ناممکن دی، دولت د ملکی مامورینو ناممکن دی. دا خپل تاسو تهدید نه ګڼئ؟
تهدید دی خو موږ بعضی ساحو کې مثلا پوستې فلس کړي دي تر پرونه پورې دغه تیر قومندان صاحبانو هم ډېر تلاش کړی دي کمربند پراخ سوی دي. تدریجي قدم قدم مخته ځو. وړې وړې ستونزې به پیدا شي ولې په هغه حد کې نه دي. قدم په قدم به کوشش وکړو د خلکو په ملاتړ چې دغه امنیتي ساحه نور هم پراخه کړو. کوم ځای کې چې تهدید دی دغه تهدید د دفع او تر دپاره به موږ پلانونه لرو او دا عملي کوو انشاءالله.
خو د تقریبا د مهترلام ښار یو شمېر سیمې داسې نام نه دي چې لږ تر لږه څوک پکې نشي ګرځېدلی. په ډاډه زړه باندې د حکین آباد او د بسرام او د یو شمېر نورو سیمو په ګډون باندې تاسې مخکې د امنیتي کمربند یادونه وکړه. دا کوم امنیتي کمربند چې جوړ شوی تقریبا د کومې ساحې په بر کې نشي؟
بسرام کې اوس خاص مشکل نشته. یو ساحه تقریبا کله دشمن هغه مغه هوایی ځنګوی جوړ کړی د پردی راوړي غلو پر کپ در د سر کله په منځکه کې جوړی. ولې د کمربند بیرون دی په داخله د کمربند کې موږ هیڅ نه وسوند نه لرو. د کمربند چې جاسو دی د دې د خو تازه دانه ټول متلم شهر وسیدونکو لغمن وسیدونکو کولای شي وګرځي. موږ کوشش کوو دغه وړې وړې ستونزې دغه وړ وړ تهدیدونه هم د خلکو په کومک او خپل همانګي په نتیجه کې دې ته هم رسیدګي وکړم. کوشش وکړو چې دام کنټرول کړو.
یو بل ستونزې د ولس زیات خلک په دې عقیده چې امنیتي چارواکي مو تر سیمټي دیوالونو شات یوازې خپل ځان ساتي او تقریبا په زیات ولایتونو کې دغه هر څه په عملی شکل باندې لیدل شوی دی. موافق یاست دې خبرې سره؟
تر یو حد پورې د ولس تشویش هم په وخت کې درځي چې راغلی ما درته ویل چې حتی ماته کابل خلک راغلي هغه مې نه دلدلي. زه په دوه مورت دولت شاته تللی وم چې په وکاله یعنی هلته څوک نه وتللي. زه خپله دا ډاډ مې ورکړی دی د لغمان ولس په زما آواز اوري او هغه محلي پولیس او هغه امنیتي ځواکونه چې په لوړو څوکو د غرو کې پرته دي دوی ته مې دا ډاډ ورکړی دی چې موږ د دیوالي سیمټو د شاسه نه قومنداني کوو نه امریت کوو. موږ د خلکو خادمان یو د خلکو په منځ کې وایو او د خپل اخیری سرتیری په څنګ کې وایو. موږ د خو دا ډاډ دی چې سیمټي دیوالو شاته موږ گزاره کمه کوو.
ل قرغیو وره خو په د الینګار او د لشنګ په ګډون شاید د دولت شاه او د بادپخ لو د ولسوالۍ له محلي پولیسو یو زیات شمیر خلک شکایتونه ولیدل چې لول سره برخورد سم نه دي او د محلي پولیسو شتون په یو شمیر نورو ولایتونو کې منفي نتیجې ورکړي دي. د غستونز سومره منی او کمنیا نو د مخنیوي لپاره پیسې
هغه شکایت چې په نورو ولایتو کې دی په لغمان کې یبه ردو مینا یو خبر ده چې دغه موږ محلي پولیس موږ ملي پولیس د دې ټولنې محصول دي، یعنی موږ نسو کولای چې د پولیس په ډیره لوړه کچه وارځو او ټولنه په پکښته ساته وارځو، نه نسي کېدای د ټولنې محصول دي. ولې یو خبره به ولس را سره ومني، تاسو به را سره ومني چې په بعض ځایو کې دغه پولیس موږ سره که ملي دي که محلي دي، تر پرونه به داسې شکایت ول کله چې دی د پولیسو ته راغلي دي، دوی موږ تابع د سیستم او د قواعدو کړي دي. هغه سړی چې پرون مثلا بعض ځای کې شاید شکایت چینو، نن هغه بانک ساتي، نن هغه د خلکو د عزت او ناموس دفاع کوي او د خلکو درناوی کوي. په لغمان کې هغه چې ستونزه نشته، د خاص شکایت مات چا نه دي کړی، خلک ځینې خوشحاله دي. او بل خبر دغه موږ محلي پولیس چې دي دا اکثره ملکان دي، قومي مشران دي، دوی د خلکو په کلتور او فرهنګ او دغه په عزت پوهیږي، یعنی داسې زیاتې نه کوي.
بالکل فکر نه کوي قومندان صاحب چې ستونزه اصلا همدې جوړه کړې ده چې دوی ملکان دي، قومي سپینګیری دي، او دوی په کلي کې خپله تربګنۍ لدی پلارې نه پالي.
کل کې په مجموع کې نه ردوم چې کیج په افغانستان کې په بعضو ساحو کې داسې ستونزې وي، مجموع کې نه سره دولې، ځکه دا موږ ټوله نه ده. نو دغه خو نه د جاپان وارد شوی دی، نه دغه ټولنې محصول دی مخې مارت وکي. په لغمان کې داسې ستونزه نشته، ما معلومات کړي دي، نشته داسې خاص ستونزه نشته. بیا هم که چیرې زموږ په اداره کې داسې کوم خبرې کوم څوک شاکی د چا څخه، بیا مرز کوم چې هغه به کچیر و چیرې چې کار اشتباهی کچیر اشتباه کړی و، اشتباه به هغه ورته وایي چې دا اشتباه کړی ده، او کچیر قصدي و یا دا موضوع نه حلېدل، بیا نو دا تر بودن نه بودن یا تر موجودیت نه موجودیت بیا ضرور دی هغه به بیا خپل صفوف سباس
د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جنگیالیو د تهدید په اړه څومره اندېښمن یا سی راپورونه وایي چې اوس داعش اسلامي دولت ډله لنګرار او وروسته په کونړ کې دوی د قدم د کې خودلو هڅه کوي، همدارس په نورستان کې دوی شتون محسوس شوی دی. په کونړ او نورستان کې دوی شتون د لغمان لپاره څومره تهدید کیدلی شي، او که یا ستاسو معلومات څه دي چې دلته دوی فعالیت پیل کړی دی که څنګه؟
په لغمان کې فزیکي حضور نه لري داعش تر کومه حده چې موږ هغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي دي. د شل تر 15 نفره د کونړ او لغمان په غرونو کې دلته کله کله حضور پیدا کوي، لیدل شوي دي، مشتره پورونه راغلي دي. داسې دی دا داعش او دا طالب مرتش پوهیږو په مجموع کې د استخبارات نو منطقې خاصتا ایسای روزل شوې ډله ده. طبعا هغه کوشش کوي چې په شکل د اشکالو کې فیصله یو دغه کار نه ورکوي، بل ورنټ باندې کار کوي. داعش رامخته کړی دي، داعش مجموع کې خلک دغه مقابل کې ډیر حساس دي، دغه د جنایتونو مجموع کې طالب او داعش په ورونه دي سره، یعنی د خاص فرق نشته. طالب هم پل ورانه یا غیم ورانه، دا انسان وژنه یا غیم انسان وژنه، خو هغه په څه قساوت سره، یعنی په څه بیرحمی سره دا عمل کوي. موږ به کوشش داسې وکړو په مجموع کې ولس مې هیله داده چې دغه ترورستي ډلې ټول په دې پوهیږي چې دا د نیابتي جګړې یا د نورو د پردوی د جګړو مواد سوخت دي، نو د دوی په مقابل کې ولس هم حساس دي. دغه طالب هم د دوی سره نه جوړیږي، طالب هم بعض ځایو کې ورسره درګیر دی. په کونړ نورستان کې څو وار برخوردونه سره کړي دي، دوی یو بل سر ګروپانو قمندانان سره وژلي دي. ولس اساس دی، انشاءالله دې خواته به خاص ستونزه نه کوي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه د داخلي مافیا شتون تاییدوي په لغمان کې که تاییدوي یا په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات ستاسو په نظر باندې درلودلی شي؟
لغمان کې په هغه حد کې نه څوک نشته چې دوی خاص ننګونه وکړي د نظام په مقابل کې، یا مثلا موږ دغه کاری پروسیجر دوی را اخلال کې، ځکه ټول رسیدلي خلک دي، وکیلان هم ډېر، د ولایتي شورا وکیلان یعنی هر یو چې کښېنستلي، یا مثلا بعض ځایو کې دوی ویناوې کړي دي، ډېر ملي روحیه لري.
ډېره زیاته مننه قمندان صاحب،
ستاسو څخه هم ډېره مننه. بیا هم تاسو ته ښه راغلاست وایم، شکر مننه.
د ځوانانو خبرونه
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې د یو داسې ځوان هنرمند د ژوند او هنر په اړه خبرې کوو چې په یو روحاني کورنۍ کې زیږیدلی. دا سوان نثار احمد ایثار نومیږي او د انزورګری په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړې دي. له ده به واورو چې څنګه یې هنر ته مخه کړه او څنګه په دې برخه کې وځلېده. دا خپرونه چې همایون هیواد جوړه کړې زه موسکا هوتکی وړاندې کوم.
تو خواله که دیم لاسه ارزویه تو خود دیم لاسه اپی کورنیه کم بل کس بو کرده که
مجدی ده غچ ارمان دل تا داده چی یو چوک ورسی
نثار احمدی سر په 1990 میلادی کال کې د غزنی ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې زیږیدلی. تر وم ټولګی یې د ګیلان د غازی پیر محمد خان په ښوونځي کې زده کړې کړي چې په 2002 کال کې بیا کابل ته ترې راغی او د ښکلو هنرونو په انسټیټیوټ کې زده کړې پیل کړې. تر 2011 کال پورې یې په دې انسټیټیوټ کې زده کړې وکړې. ایثار د انسټیټیوټ په 14 ټولګي کې وو چې د انډونیزیا بورس یې ترلاسه کړ او د انځورګرۍ په برخه کې د نورو زده کړو لپاره هلته لاړ. په 2018 کال کې د لیسانس له سند سره بیرته هیواد ته راستون شو. نوموړی اوس په کابل کې د انډونیزیا په سفارت کې کار کوي او ورسره د انځورګرۍ یو کورس هم لري. ایثار وایي له ماشومتوبه یې له انځورګرۍ سره مینه وه او همدې مینې له کلي تر کابل راوست.
زما له پخوا ډېره علاقه وه، کله چې زه ماشوم وم زموږ کور کې، البته موږ یو خپل کورم جوړو، بیا یو تجاغوري او یو وزاره و، دغه زوی انځورګرۍ کوله، رسامي یې کوله. بیا زه به ورتلم د ده رسامۍ به مې کتې، خو پټ پټ به بیا ورتلم چې دی به په کار اخته و، ما به رسامیو کې ګوتې ولې او بیا دی پیدای سي ما له دې رسامۍ خرابولې. وخت تیر سو، ما مینه نوره مور سره ډیره سوه. بیا زموږ مشر ور د کابل کې اوسېدی، بیا د ماته وسې هلته ډېر انځورګران دي، تکړه تکړه خلک دي، ته کولی شي دوی سره زده کړې وکړې. نو په هغه اساس بیا زه راغلم دلته، بیا مې زده کړو ته ادامه ورکړه، خو زما مینه ډېره ورسره وه.
په افغانستان کې ډیر وخت د کورنۍ مشران په ماشومانو او ځوانانو خپلې خوښې تحمیلوي او حتی د زده کړو په برخه کې هم دوی مجبوریږي هغه څه ولولي چې کورنۍ غواړي. خو د نثار ایثار چې پلار او ورونه ملایان دي، څنګه یې پرېښود چې انځورګري زده کړي؟ له ده سره یې د کورنۍ او خپلوانو چلند څنګه وو؟
لومړی سر کې خو زموږ ورور مولوي صاحب هم د دې مسجد کې ملا هم وو، ده را باندې سختي نه راوسته، ده ویل چې ته شوق لرې ادامه ورکړه. یعنې ما به په حجره کې، دلته مسجد حجره کې ما رسامي کوله او تلم به خپل کورس ته بتلمه، د نقاشي کورسونو ته بتلمه. خو دغسې د شاوخوا خلکو به تل زما دغه کوله چې ته خو هلکه د ملا صاحب زوی یې، ته خو د ملا صاحب کورنۍ یې، او دا رسامي ده او دې باندې وخت مه ضایع کوه، لاړ سه انجینري زده کوه، لاړ سه ډاکټر زده کوه، لاړ سه کوم بل کسب و کار زده کوه، مستری توب ته ماته چا ویلي چې مستری توب ښه ده، خو دا ما کوه دا څه شی ده. بیا به د قیامت په ورځ درڅخه سا غواړي، داسې بیا راته وویل او باور وکړه. زه به کله کله پر بایسکله باندې به ودرېدم، کورس ته پر لاړ تلمه، زه به ودرېدم، ځان سره به مې چورتوه، بیا به مې ادامه ورکړه، زما پروا نه لري. خو الحمدلله تر اوسه زه خپلو ورونو او خپلو کورنۍ اکثریتو یې ما ته ویلي دي چې ته ادامه ورکړه، یعنې زه تشویق کړی یم.
نثار ایثار وایي د انځورګرۍ په زده کولو کې یې ډېرې سختۍ تیرې کړي او حتی داسې ورځې هم پرې راغلي چې د انځورګرۍ د وسایلو اخیستلو ته یې پیسې نه درلودې، خو بیا یې هم خپل کار ته ادامه ورکړې او اوس ډېرې لاسته راوړنې لري.
په شروع کې چې کله زه نوی ځوان شوی وم، ما کورس جوړ کړ، ما د طراحي درس ورکاوه، له هغه څخه ما پیسې لاسته راوړې، ما به مکتب ته د کرایې پیسې لاسته راوړې، مکتب ته به مې کرایه پیدا کوله. له هغه وروسته دغسې ځینې اثار ما خرڅول، ځینې نقاشي مې خرڅولې، او همدا راز په ډېرو مسابقاتو کې ما ګډون کړی او الحمدلله ځینې لاسته راوړنې مې درلودې چې په هغوی کې دغسې نمبر دویم، نمبر دریم، دغسې درجې ترلاسه کړې دي.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نثار ایثار په کابل کې د انځورګرۍ یو کورس هم لري چې 80 زده کوونکي پکې انځورګرۍ زده کوي. دا دې کورس دوه زده کوونکي مو د ښاغلي ایثار په اړه غږولي.
اجمل مریم د نثار ښوونیز مرکز یو زده کوونکی، زه تقریبا دوه درې میاشتې کېږي چې استاد سره به پېژنم. واقعیت یو وړ شخص ته ډېر په خپل هنر کې رسیدلی شخص ته، نو داسې چې زه راغلم د ماته د قلم ناڅاره زده کړه چې قلم سره کوم کوم او زده کړې به انشاءالله ورسره کوو تر پایه.
اقبال ترنک یم، د ښکلو هنرونو د انسټیټیوټ محصل یم د اخري کال. مهمه خبره چې ما ځینې اورېدلې ده هغه دا ده چې دی ماته همیشه وایي چې د کار په وخت کې هیڅ کله د خپل کار له نوښت او د خپل کار له اجرا کولو یا د کولو پر ټیم له هیڅ څخه مه ویرېږه. کنه مه ویرېږه په دې معنی چې بې جرأتي مه کوه. اوس د ده غټ ارمان دلته دا ده چې یو څوک ورسوي، یو څوک داسې ځای ته ورسوي چې زما سبک ټول ورسره وي. دی به کېدای شي بله نظریه به ولري تر دې به لږ مخته کړي، هغه به بل چا ته یو هنر ورسوي، هغه به تر هغه پسې مخته کړي. همدا هنر د نقاشي برخه.
نثار احمدی سار په انځورګری کې د ریالیزم د مکتب پلوی دی، خو دی وایي خپله یې هم هڅه کړې چې نوښتونه پکې وکړي او د هنر له لارې خلکو ته ځانګړي پیغامونه ولېږدوي.
زه کوشش کوم چې ځینې مسیجونه د هنر له لارې خلکو ته ورسوم، لکه اوس په ټولنه کې د ښځو موضوع ده، لکه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ده، دا څنګه وکولای سم دوی خلکو ته بد ښکاره کړم. زما او د نورو انځورګرانو رسامانو ترمنځ دا فرق ده چې زه کوشش کوم چې په انځورګرۍ کې حتماً مفهوم وي، حتماً په انځورګرۍ کې یو موضوع وي، په انځورګرۍ کې تنه یوازې یو رسم نه وي، یو نقش نه وي.
ایثار په دې باور دی چې هنر کولی شي په ټولنه کې بدلون راولي، نو ځکه دا سپارښتنه کوي چې خلک باید هنرونه زده کړي.
هنر سیدا یوازې ښکلا نه ده چې خلک یې کوټو کې بند کړي. هنر کولی شي د خلکو ترمنځ کمیونیکیشن، د خلکو ترمنځ خبرې روغبړ رامنځته کړي. روغبړ کولی شي یو شی ته د حل لاره پیدا کړي. روغبړ کولی شي د خلکو ترمنځ نزدېکت پیدا کړي، لکه موږ چې وایو چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي. دغسې هم خبرې کول بل ترمنځ، دا د خلکو ترمنځ روابط ډېروي، د خلکو ترمنځ نږدېوالی راولي. نو په دغه اساس هنرمند چې ده، هنرمند که چېرته دغه ټولنه کې خلک هنر ته مخه کړي، دوی کولی شي چې د هنر له لارې ډېر شیان خلکو ته وښيي، د هنر له لارې خلکو ته ډېر مسیجونه وښيي. نو ما مطلب دا ده چې ټولنه ډېر هنرمند ته ضرورت لري، او که چېرته زما وس وای خو ما به 80% خلک هنر ته رابللي وو چې راځئ هنر زده کړئ.
ایثار وایي هنرمند کېدل سخت دي، خو دی زیاتوي هغه کسان چې په هنر پسې غوټې وهي خامخا به له دې دریابه ګوهر راباسي.
هر څوک چې استعداد لري هغه هنرمند ده، هغه دې ته ضرورت نه لري چې چېرته ولاړ شي زده کړه وکړي، هغه یوازې دې ته ضرورت لري چې لږ کوشش وکړي، د هنر په اړه لږ مطالعه وکړي. که چېرته مثلا په دغسې عادي حالت کې کوم څوک وغواړي چې هنر زده کړي، یا هنرمند شي، یا نقاش، یا رسام شي، هغه کولای شي د دغسې کورسونه تعقیب کړي او مطالعه وکړي. اوس انټرنیټ هم شته، کولای شي په یوټیوب باندې ځینې ویډیوګانې وګوري چې هغه کولای شي سړی ډېر تشویق کړي او ډېر ښه نتیجه ورکړي هغه.
نثاري سار په دې باور دی چې د هنر د غوړېدو لپاره باید خپل هنرمندان کار وکړي او هنر تر خلکو ورسوي. په همدې خاطر نوموړی هڅه کوي د هنرونو د زده کړې یو خصوصي انسټیټیوټ هم جوړ کړي.
نو د اوس لپاره زه کوشش کوم چې امادګي ونیسم چې راتلونکي کې ځینې نندارتونونه ونیسم او دغسې یو ځای جوړ کړم چې خلک نور هم هنر ته تشویق شي ورکړي. دا ما پخوا هم ویلي او اوس هم وایم، انشاءالله راتلونکي کې ډېر ټینګ هوډ لرم چې یو انسټیټیوټ جوړ کړم چې په دې کې خاص هنر ته کار وسی. نو ما ځینې داسې میتودونه له هغه ځای راوړی دي، ځینې داسې مواد ما راوړی دي چې زه کوشش کوم چې هغه جوړ کړم او تیاری کړم او راتلونکي انسټیټیوټ جوړ کړم او خلکو ته نور کار وکړم.
درنو اوریدونکو، تاسو د ځوان انځورګر نثار احمد ایثار خبرې واوریدي. د خبرونه په دې برخه کې د خپل هنرونو د انسټیټیوټ د استاد علامه محمد فروتن خبرې به د خاغلی ایثار د هنر پاړه ووري. له دې سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړي چې د ایثار پاړه د خاغلی فروتن په خبرو پیلېږي.
نثار ایثار چې و یو لایق محصل زمونږ و او په ښکلو هنرونو کې ډېر دسترسی درلوده، خصوصا په انځورګرۍ کې.
د ایثار د هنر ځانګړتیا څه وه چې دی له نورو هنرمندانو څخه بېلوي؟
نثار ایثار داسې یو شخص و چې هغه وخت کې چې دلته محصل و عاشقانه د کار کړی و. داسې کارونه کړی وو چې ټول استادان پکې تشویقوله. په هغه وخت کې چې دلته محصل وو ډېر زحمت ایستلی وو او په بایسکل باندې له کارتې نو څخه انستیتیوت ته راتله.
د هغو وختونو په اړه راته ووایه چې تاسو په لومړي ځل ایسار ولید، د ده کارونه مو ولیدل، څه یې کول، د ده کارونه څه ډول وو؟
اولین بار چې نثار جان سره آشنا شوی وو زه هغه وخت محصل وم د ښکلو هنرونو په پوهنځۍ کې. اول ته ډېر تکړه استاد زما استاد و استاد اشرف انځورګر، او هلته نثار جان خپل کارونه استاد ته راوړه او چې څه مشکل هغه درلوده بیا استاد ته رهنمایي کوله. استاد انځورګر ډېر نثار جان تشویقوله چې دا یو وخت یو ښه انځورګر کېږي.
ښاغلی سار، په دې برخه کې مسلکي زده کړې کړې دي، په دغسې برخو کې زده کړې کول، تعقیبول او کار کول څومره ګټور ثابتېدلی شي، هم د هنر لپاره هم د هنرمند لپاره؟
داسې ده چې زمونږ هیواد چې ده یو روبه انکشاف هیواد ده او فقیر هیواد ده، ولې داسې شخص چې په هنر باندې کار وکړي او د ښکلو هنرونو په راستا کې زمونږ ته افتخار راولي، دا کلتور او فرهنګ باندې ډیره مثبت اغیزه لري.
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې نور ځوانان د نثار ایسار له هنره څه زده کولی شي؟
نور ځوانان کولی شي چې له ایسار څخه الګو واخلي، کولی شي چې د نثار ایسار څخه ګټه واخلي او د دې شاګردي وکړي او هغه هنرونه او هغه تجربې چې نثار په خارج کې زده کړې ده هغه بیا خپل تجربې ځوانان ته انتقال کړي او د هنر او فرهنګ په راس کې مصدر خدمت شي.